آزاده پاسپورک.
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو چې د طالبانو سرپرست کابینه دوه کله نشوه. دا کابینه به تر کله خپل کار ته دوام ورکوي؟ پر دې کابینه دا انتقاد کیږي چې لازم تخصص نه لري. طالبان بیا دا کابینه بریالی ګڼي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د طالبانو د سرپرست کابینه په اړه سنا کاکړ راپور لري.
اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرست کابینه تعین او اعلان.
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلانه دوه کاله تیر شول. ذبی الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څنګه یو له مهمو څیرو څخه دی، د 2021 کال د سپتمبر په 8مه د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو. ملا عبدالغنی برادر د اقتصادي مرستیال، مولوی عبدالکبیر سیاسي مرستیال او ملا عبدالسلام حنفي د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو له اعلان سره سم د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني چې د امریکا متحده ایالاتو په تور لست کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تیریږي، د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو ان د خپلې سرپرستی کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي، د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
جهان میتونه با ارائه کمک‌های بشری
نړۍ کولی شي چې بشری مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوهی تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي.
په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانانو ته تر ریاستونو او تر وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبختانه چې حتی ونډې ورنه کړه، خو حتی د دوه مدریم بستونه یم د وظیفونو ویست. مسلکیانو ته خو بعضی جایو کې وخت نه ورکوي، نو حتی دلته چې ته ماستري او ته دکترا چا چې تحصیل نه کړي هغه نو څنګه وکولای شي چې د هغه چا د لاس لاندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی؟ تا بند دې ته یو رواني فشار پیدا کوي، نو سولم دې ته زړه نه ښه کوي چې د وطن کې پاتې شي.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بېلابېلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل:
دا کابینه د پارلمان لخوا نه، د خلکو د استازو لخوا نه تر اوسه تایید شوې نه ده. نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی. ټول ملایان دي، دا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست. نو بینن هغه وخت کې نو نسي کولای چې موږ د کامیابه او بریالۍ یو کابینه دا چې وکړی سي نړیواله سړی کې جوړ کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
دا سری په څپو کې پروګرام دی. زحمت چې پر ساسو کور به یم. طاهر روشن په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. دغه راپور مو واوریدو. اوس به میلمانه تاسو ته معرفي کړم. په دې خبرونه کې مو سایمی خوګیانی د سیاسي چارو کتونکي، تاج محمد تلاش د سیاسي چارو کتونکي، او غوث جان باز پروسه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته ښه راغلی. لومړی که ورشم اغلی خوګیانی ته، ساس په نظر د طالبانو د دوه کلنې سرپرستی کابینې مثبت اړخونه څه دي، منفي څه دي؟ په لنډو لطفا.
ډېره زیاته مننه وکړه تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه. اول خو دا چې منفي اړخونه باندې باید زه بحث وکړم. لکه څنګه چې دوه کاله د طالبان د کابینې نه پوره شو، اول خو دوی نفسي مسؤلیت نه لري، په دې معنا چې دوی د کمپارتمان چې په افغانستان کې پخوا هغه ړنګ شوی دی، هغه نهاد د منځه تللی دی. دوی د هغونه مثلا مشروعیت نه دی اغوستی، رایه نه دی ترلاسه کړی، تایید شوی نه دی. یوه موضوع متاسفانه دا کابینه څنګه چې وی چې هم شمول په دې معنا چې هم د بدخشان سړی پکې، هم د بغلان سړی پکې، هم د ننګرهار نه. خو زما په نظر هم شمول نه ده، ځکه د افغانستان ټولې هغه سیاسي ډلې او هغه اجتماعي ډلې چې فعالې وي زور لرلو، د هغونه هېڅ غیر د مولانا بوسوف کې شتون نه لري. او دویم دا چې په هغه جنسیتي تعویز له نظره موږ وګورو، اصلا ښځه په شتون نه لري، ښځه پکې بالکل نشته. د همدې د خاطره چې کوم سیاستوالی هم په رسمیت نه پېژني، غټه ستونزه همدا ده چې بچ ښځه خو یوازې دا چې په کابینه کې نشته، خاص شو متاسفانه ورو ورو. نو په دې خاطر باندې بل تخصصي نه ده، تخصصي موږ څه ګورو چې په وزارت سیاست کې یو مولوی صاحب ناست دی، مثلا په وزارت سیاست کې بل مولوی صاحب ناست دی، په طرف معدن کې بل مولوی صاحب ناست دی. نو زما په نظر رشوت کم شوی نسبت دې کې مشکل نه وي. مثلا دوی وی مالی داخلي آوازګانې رشوتونه کم شوي، دا به یو څه مثلا بچی سری پوچھنی. نو یو
مشکل جوړوي.
فقط مثبت اړخ زما په نظر دغه یو شی وي که رشوت پکې کم شوی وي، لکه څنګه چې دوی دعوه وزارت مالیه کې مثلا زمونږ وایي دیک شوی دي. نو دا تېر حکومت کې رشته رشوت مو پراخ اندازه وو، پیسې ډېر استعمال کېدلې، نمړلو داخلیانو کتنه کول. اوس دغه کار کوي، دغه یو مثبت اړخ دی.
دوی حامیان وایي چې هغه متحده ایالات دي او ځینې نور هېوادونه دي لکه پاکستان او لکه دغه د منطقې ځینې هېوادونه. هغوی وایي چې موږ خوشحاله ځکه چې مثلا طالبان د
امریکا خو رسما نه دي ویلي چې د دوی حمایت کوي. نو تاسو وایئ چې امریکا د دوی
حامیان؟ ما نه دي ویلي حمایت، مال حامیان زما په نظر هغوی حامیان. لکه وخت چې جو بایدن وایي چې لاشي رسنې وګوري، طالبان موږ سره همکاري کوي، هغه القاعده د منځوري بنا دغه د سیاسي په برخه کې، یعنی کاونټر تروریزم په برخه کې اتمن
جان با صاحب که جواب تر راشو تاسو. البته دا خو اوشت بحث سي په کوم محتوا په داخل کې د امریکا جمهور رئیس خبره کړې ده. کرا شو د سوال ته، یعنی تاسو مثبت او منفي اړخ ل خپل نظره د دې کابینې په اړه راته بیان کړئ.
نو که تاسو ما د څه لنډوي
نو ورسره نور بحث هم دوام ورکوي. دا خبره به لنډه راوخلو، بیا به ورسره بحث دوام ورکوي.
دغه خبره د طغل شبر چې طالب دا یو افغاني پدیده نه ده، دا یو جوړه شوې طرح شوې برنامه ریزی شوې یو پدیده ده چې په افغانستان باندې تپل شوې. دا یو سناریو ده په افغانستان کې د زینو موخه.
مننه جان باسه، مننه مننه. ایدل خطر چې د خبرونه ده د اول برخه ځوابونه تر لاسه کوم، بیا به ورسته دی باسه ته ورزو چې طالبان څوک دی او څه کړی دی. تلاش شپ کستاسو نظر واخلم، د طالبانو د کابینې مثبت او منفی اړخونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، شبت او د باخ ګډونوالو ته، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د زړه له سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د اسلامي امارت څو اساسي ګټې د کابینې ملاته واضح خبر بیان کړي. اول، خپل منیجمنت او مدیریت وځي
لومړی
د طالبانو او د اسلامي امارات د کابینې قوي منیجمنت او قاطع منیجمنت د دوی یو اساسي پالیسي بیانوي. دویم، په افغانستان کې امن او ثبات. هر ګوډ د افغانستان د تجی تاسو به څوک ونه وایي چې ته چیرې ځې، ولې ځې، د کوم ځای راغلی او څه کوې، او امنیت به د خوندي خوندي وي. دا هم د قاطع مدیریت او عزم یو اساسي ټکی ده. دریم، فساد مطلق له منځه تلل، ډېر کم به شتون ولري چې هغه به په تدریجي توګه له منځه ځي. څلورم، د افغانستان اقتصادي نظام. تاسو په یاد ولرئ که نور نظامونه وای او داسې تعزیرات او داسې جنگ او داسې ناټو ترې وتلی وای، اوس به اکثریت خلک د لوږې مړه وو. د څلور، پنځم، د شریعت جاری کول او هر افغان ته د هغه په سرشت د حقوقو ورکول. شپږم، د هر لویست څخه قاطعانه دفاع. اووم، ملي منافعو ته په کتو سره د ملي منافع او دفاع او پیرغه ورناته پالیسی ته په کتو سره اجرات تر سره کول. او دیني کم فساد چې په خواني خلک او یا موجوده دیني پټیرو ټیټو بستونو کې چې زمينه دې ته برابر وي چې فساد رامنځته شي. او یو تریو حد هم د اکثریت پښتنو حضور په کابینه کې. دا دوه ټکي
مننه تلاشه، مننه،
ډیره مهمه ده. او یو څه چې ډیر زیات لمنه ویروس ول د مخدره موادو صفر تراټول، چې ناتو، امریکا او ګاونډي هیوادونو میلیارډونه ډالر په والا غواله.
مننه مخکې تر دې چې جانوا صاحب ته ورشم د هغوی نظر هم واخلم په دغه برخه کې، چې تاسو وایئ چې ټول خلکو ته حقوق ورکړي دي، مثلا د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، دا خو د دوی حق اخیستی ده.
دا بندېدل د موقتي وخت دپاره دي، ځکه کوم دا د دایم دپاره نه دي.
خو خیر، هدي اقل داوس تلرسب داوس د کابینه په دوه کلنۍ باندې خبرې کوو، یعنی په دې تیرو دوه کلونو کې دا حق خوړل شوی دی. مننه لی به خبرته وروسته بحث دوام ورکوو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا سدیب سپوکی پروگرام له اسدی رادو اوری په دی خبرونه کې زحمت شي برسات کوربم. په خبرونه کې مومیلمانه دي سایمه خوګیانی، تاج محمد تلاش او غوث جانباز. د پروگرام د بحث ټکی مو د طالبانو د سرپرست کابینې دوه کلنی ده چې دوه کلن شو. جانباز صاحب، اوس هغه د باسونو برخه ته سرازو راګرځو. د خلکو د حقوقو خبره مخکې تلاش صاحب وکړه چې مال دوی هم دا پښتنه وکړه. د په تیرو دوه کلونو کې درې عمده ټکي که ستاسو په نظر باندې د خلکو له حقونو کې نقص وي څه شی دي؟
زما په نظر، په هغه شبر زه نه پوهېږم چې زما جوابونه تاسو خوښیږي که نه هغه د برنامې په روحیه برابر دي که نه. بهرحال زه به خبره کوم، تاسو کولی شي بیا ماته وخت رانه کړئ چې خبرې وکړم. بهرحال زما نظر دا دی چې د طالب ډلې په هېڅ صورت دا یو نظام نه دی، دا یو حکومت نه دی. د طالب ډلې د بشر د حقوقو هغه یونیورسل یعنی عمومی اعلامیه نقشه کړې ده. زه نه پوهېږم چې کوم اجزا د دې اعلامیې چې افغانستان دا میثاق دغه اعلامیې امضا کړې ده د ملل متحد یو تاریخي غړي په حیث، اصلا زه نه وینم چې هلته یو اجزا د هغې د طالب ډلې د خوا رعایت شوي سي. دا چې ځینې دوستان وایي چې په افغانستان کې امنیت برقرار دی، نو امنیت خو په زندان کې هم برقرار دی. سهار تا ته چای درکوي، غرمه درته ډوډۍ درکوي، مازیګر درته د پاکستانیانو په خبره د دوی دوستانو ناشته هم درکوي. هلته ډېر ښه امنیت دی، هېڅ شی فقط چای ډوډۍ خوره، د خواخوا مسمر شم کوه، لبیک وایه، بس زندان دی، خوشحاله، امنیت دی. دغسې یو شی دی په افغانستان کې. په افغانستان کې انسان او د هغې ژوند په امنیت کې نه دی. دوی که وایي چې چاودری ندی شوی، نو دا والی دو دوی پا مزار که چاو
خود دا خود دوی کده شده چه دوی دا وای چه یعنی نسبتا کمی شویده، یعنی دا خبر خو آزادی را رو ده ویرسانی صفت منی هم تاییده بی چه چاودنی کمی شویده
شبر فر چاودنی کمی شوی ندی، چاودنی دوی کولی، چاودنی هم دا غوی کولی. ولی من دا دا یاد باشو من خود دون لنگ فکر باید دونه لرو، چاودنی خو هم دا غوی کولی کن. دا یو بل دا چې دوی هیره یو ویره خپره کړې ده په افغانستان کې. د افغانستان خلک دوی ډاروي، که دوی ډارېږي نه، که دوی ډارن نه دي، که دوی افغانان دي، ولې سیاسي افکارو ته اجازه نه ورکوي؟ ولې سیاسي احزاب د قانون په ترڅ کې نه د بغاوت په ترڅ کې دوی ورته اجازه ورکوي نه؟ ولې
ستاسو د همدې برخه کې بیا نورې خبرې به مروسته بیا وکړي که نه؟ په همدې برخه کې به تلاش صاحب ستاسو
دوی دا خبرې تاسو وویل چې دوی کم حقوق نه ستړي دي یا نه دي نه
تر اوسه پورې ټکي په ټکي تاسو حقوق نه دي راته بیان کړي که نه؟ عمومي خبره مو کړله چې عمومي حقوق نه ستړي دي.
تاسو وویل د ژوند امنیت تامین نه دی، د ښځو حقوق تامین نه دی، د ښځو د حقوق د کار حق تامین نه دی، تنوع د افکار یعنی تشکیل د احزاب تامین نه دی. دا کوم حقوق دي؟ دا خو
هغه د
ډیکلریشن کې دي.
بله مننه مننه
ډیکلریشن کې په راغلي کې کاغله شي به
مننه تلاش سر تاسو د طالبانو د دوه کلنې کابینې اکثر مثبت ټکي یاد کړل. د جانباز صاحب د دغو خبرو په باره کې څه وایست؟
څه فکر کوم چې جانباز صاحب فکری تکلیف لري. فکری تکلیف په دا معنا
خیر اعتراض به نه کوو و تلاش سب اعتراض به نه کوو په خبرونه کې په یو چا د هغوی د نظر په باره کې خپل نظر څرګند کړي، نه په د هغوی په باره کې.
دا یو زه اعتراض نه کوم، دا یو واضح تکلیف ده.
نه دا خواهش کوم، یعنی خواهش کوم، یعنی هیڅوک تلاش سر محترم، هیڅوک د ازادي راډیو د مایک له لارې د بل چا په باره کې خبره نشي کولی، د هغه د فکر په باره کې خبره کولی شي.
نو کله چې وایي چې دا فکري تکلیف لري، نو هغه خو باید سړی ومني او وایي چې اوس تحمیل ته ځمه او ثبوتونه دې ثبوت او مخ ته نه ځم.
نه
جانباز ته وایي چې حقوقونه او حقوق د ښځو نه دي ورکړل شوي. اسلامي امارت ټولې ښځې په کور کې نه ولې دي، زرګونه ښځې ټولو ته حقوق په کور کې ورکړي، دا حقوق نه دی. شي شاید
همدغه ټکي ته وبخشه. تلاش صاحب مننه. د ښځو په برخه کې تاسو دا خبره وکړه، سایمه خوګانی خپل میرمن ده، د دوی نه به واورو. د ښځو د حقونو په برخه کې اغلی خوګانی تاسو خپل نظر ورکړي.
احترام د دوړو جانباز صاحب او د تلاش صاحب نظرونو ته. لکه څنګه چې دا دوه کله طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي، او چې کوم حقونه چې ښځو روا مسئول په ټولنه کې هغه مثلا هم په اسلام ورکړي وو، ګډ شو سدو اساسي قانون هم نه مني، کله کله وایي چې ظاهر شاه قانون عملي کوو، ما فکر نه کوم. د ټولو قوانینو په خلاف باندې د ښځو روا حقونه، مثلا د کار حقوق، ښځې مرور د زمان ورو 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 ټول وزارت قانون حذف کړي او ګدایي ته یې نه بولي. زما یاد دي چې ښځې چې لسانس وي نن ناستې دي په بازار کې، بچو د نفقې دپاره، حلال نفقې ګټل دپاره بوټان رنګوي. زما یاد دی چې ښځې چې مثلا لسانس شوې نن یې ګدایي ته مجبوره کړي دي، او شاید ډېر خدای نه خواسته ډېر بد لار ته به نور مثلا مخه وکړي، ځکه اقتصادي له نظره دوی مجبور دي چې باید اولاد ته نفقه ورکړي. اکثره ښځې زموږ د کور سرپرستي ور تر غاړه وه، او یا میړونه شهیدان شو یا مړه شو یا کونډې وي، د اولادونو نفقه ور تر غاړه وه، د ټول نه خلاص کړي. دوه کاله ووته زموږ ورور وی چې دا مثلا دا دایمي خبره ده. دوه کاله د افغانستان ښځې د افغانستان جنکۍ د تعلیم نه محروم دي، شپږم نه پورته صنفونه پانتونونه هر څه په ټپه ولاړ دي. دا څوک جبرانولی شي؟ یو ساعت په څو کالونو کې ولاکه جبران شي؟ دوه کاله څنګه جبرانی کړم؟ دا بل د تعلیم حق دا چې په سیاسي د خپل حقونه محرومې سیاسي مشارکت نه لري. مونږ اول د لویه جرګه په نوم باندې لویه جرګه وه، خو د ملایانو جرګه وه. تاسو به یوه ښځه راوستې وه په چادرۍ کې، ویلې بهمونږ دغه یوه ښځه ده، ستاسو غږ به وي، ستاسو لاس سپیکر به وي، مګر مونږ به په دې پوهېده چې په فزیکي شکل باندې یوه ښځه اقل هلته حضور لري.
مننه آغلی خوجانې، مننه. دا بحث نور اړخونه هم لري.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي رادیو ته د فیسبوک له لارې ډیر پیغامونه را رسیدلې. د دې پروګرام په ارتباط یو څو بل اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. حمید الله خان شینوار لیکي، اتیا فیصد خلک له دې کابینه راضي دي. عبدالقدوس لیوال لیکي، دا چې سرپرستی کابینه دومره دوام وکړ ښه روان دي. یو څو فیصلې چې د دوی څخه زیات وختونه وهغه ده، نجونو او د میرمنو د تعلیم مسله ده او د ښځو د کار مسله ده. ودان پښتون لیکي، دا کابینه یو موقتی کابینه ده. رشید روحان لیکي، اویا فیصد بریالی ده. پښتون لیکلی دی، سرپرست کابینه داسې معنا لري لکه سړی چې د کرایې په سرای کې اوسي او هر دم چې جواب څوک ورکوي جواب ورکولی شي. ګلشیر شیرزاد لیکي، الحمدلله ښه په موضوع کې روان دي. او البته ډیر زیات پیغامونه نورم راغلي دي، وروسته به په خبرونه کې بیا هم له میلمنو سره شریک کړم. را به شم دې ته چې د دې له خاطره چې دغه کابینه چې تر اوسه پورې سرپرسته ده، تر کله پورې به سرپرست وي؟ دا سوال ډیر مهمه دی. په دې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب څه فکر کوي چې دغه سیاسي کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟
خو دغه وطندار سره دونه ووایم چې خله چې تاسو زما صفت ونه کړ، که چېرې تاسو زما صفت کړی وی نو ما به نن شپه خوب نه کوم. ډیره مننه کوم چې تاسو هم دغه ادبیاتو باندې رګیږئ لکه هغه ادبیات چې تاسو زده دي. او بل دا چې که تاسو چاته ناروغ وایي نو زه تاسو سره شخصا آماده یم چې هر عصبي او عقلي ډاکټر چې تاسو یې پیژنئ تاسو ور باندې باور لري و... یو ځای بلا شو او موږ تاسو ته کلیف په تشخیص
و جان بس
مهرباني یو سړي ته خو باید لږ تر لږه ما ته یو ډیپلوماتیک ځواب ورکړی وای، ما توهین نه دی کړی چاته. په حال ګوره شبر صاحب، نو ته دا تش په نوم دلا کابینه نه ده. دوی به تش په نوم دغه سي سرپرستان پاتې کیږي تر څو چې بل فرمایش دوی ته راشي. دوی فنی کسان نه دي، دوی نشي کولای چې د دولت اداره مخته وي. دوی فنی نه دي، دوی تخنیکي نه دي، دوی ملایان دي. دوی داسې یو چوکراسي ایجاد کړې ده چې خپله پکې بند، خپله پکې بند. موږ نه پوهیږو چې دا په کندهار کې دا څوک ناس دی. دا په پټو سترګو چې ځینې دوستان دا مني چې دا ګواکې کوم امیر المؤمنین دی، دا ولې څیره نه ښکاروي؟ دا د چا نه پټیږي؟ دین سره تر کومه به د امیر المؤمنین سرپرست اوسیږي؟ آیا په تاریخ د اسلام کې داسې یو نمونه د خدای مونږ لیدلې ده؟ په دې کابینه کې یو یعنی 50% د دوی دغه تش په نوم وزیران لوړې زده کړې نه لري. شبیر دوی به څه رقم ته دا اداره وکړي او دوی به تر اباده تر څو چې دوی اوسیږي دغسې به سرپرستانی، دغسې به ناپوهي، دغسې به ملایانی، دغسې به مدرسه لویه مدرسه چې نوم به ورته اصل کې به زندانی، نوم به ورته مدرسستان و طالبانستان به جوړوي. که څه اماراتي وي ته تش په نوم یو نامعلوم شخص ته به بیعت کوي ته ځای لري که نه؟ پوهې څوک نه مونږ نه افغانان یو، نه به وطن دی. مونږ خو در سره جنګ نه کوو وبنی ادامه که ته د افغانستان بچی مون خو ټوپک نه دی راخستې. مون درته وایو چې لاش انتخاباته کته دونه ځان به مطمئنه تا ولې د 70 تعالی ټیکادار ځان نه جوړ کړی دی. ورکه خلکو ته حق د رای ورکه ولې د خزي کوند منځ زمون په کور کې بنګانی کړی دي ولې ورته د انسان په سترګ نه ګوري ولې تر اغینه امتیاز جوړوي ولې هغه په صاف زړه کارو کی ته څوک یې تاسو هڅه ده دا را کورا کټک دا مدرسو نه فارغ شوی خلک دا راځي ما ته ژوند کوي تا ژوند لیدلې دی غیر د دمبر د مدرسې نه نور دنیا لیدلې ده چې دنیا کوم خواته روانه ده په یو ټانګ چارچوب کې چار دیواری کې د ځان باندې کړې نو دې د خاطر شی ورته دې به تر ابده پورې سرپرستان
مننه په همدې برخه کې به دی اغلی خوګنې نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دا کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟
دو داسې کابینه مثلا معرفي کې خو زه نه پوهېږم د کوم قانون د مخ نه به دو معرفي کې چې به څوک دوام وکړي نو مخکې پارلمان چې کله به پارلمان ته کابینه راځي 5 کلو دپاره به دو رایې اخیستلی 4.5 کلو دپاره تر چې بل پارلمان به راتلو د هغې کابینه به مشروعیت لرلو. اگر هغه چې کله به یو وزیر هغه مثال به اعتماد شو د پارلمان دخوانه یا به د جمهور دخوانه ایسته شو نو دا بله موضوع وه.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل، یعنی یو قانوني چوکاټ وو چې کابینه تر کله او څرنګه وي. تلاش صاحب، دا سوال مهم دی، د طالبانو سرپرسته کابینه به تر کله وي او دا قانوني چوکاټ به کله خپلوي؟
دا کوم میلمانه چې په باس کې دي په ډېر درناوی او احترام سره دوی دې لومړی د امارت په تاریخ باندې او بیا دې د جمهوریت په تاریخ باندې ځان پوهوي. امارت تاریخ کې شته او د جمهوریت تاریخ کې شته. او په څه کې تاریخولای شي موږ باندې تاریخ کې په ګرځونه په ثاني او دي چې د امارت تاریخ څه ده. نو کله چې یو یو تاریخ نه وي نه پوهېږي او سب نه په پراچېږي
دا محترم میلمانه چې باس ور سره کوو جان باس صاحب او دا محترم کورکۍ دوی د امارت او د جمهوریت په تاریخ باندې پیژي. که د جمهوریت په تاریخ پیژي امارت هم تاریخ کړي بیا د ځان ته سیاسي شنونکي ووایي
انتقاد کو افغانستان به څنګه جوړیږي چې دیو بل خبره نشو زغملای نشو تحمل کولای.
زه غواړم چې وس دا تحلیل وکم
وار له وار به تحلیل تراتلې
ما هدف دا چې داسې کسان چې په باس کې وي را سره او هغه د یو نظام په تعریف پوه نه شي نو د هغه سره به زه څه تحلیل وکړم. خو خیر تحلیل له تاسو له اورېدونکو سره کوم. امارت عبارت له هغه نظام څخه ده چې یو امیر لري او اکثریت حکومت کابینه د فرمان لاندې وي او دی حکم ورکوي. عزل تعزیل انتصاب او انتخاب د ده په لاس کې ده. وخت او موده معلومه نه ده. دا د صوفیانو د خلفای راشدینو او همدارنګه د اکثریت مسلمه حکومت چې په تاریخ د اسلام کې وګوري داسې امیران یې لرل.
دلته بیا سوال پیدا شو، نو بیا ولې سرپرست ورته وایي؟
په دې خاطر سرپرست ورته وایي چې د هغه سړي ظرفیت او کیفیت او مدیریت او تعود او اراده برملاسي چې تر کومه حده پورې په خپلو چارو کې بریالی ده. دې ته مجبور یو چې په حکومتداري او په مدیریت او په منیجمنت کې سرپرستي نوم ورکو بل نوم لرو.
یعنی ستاسو په نظر باندې دا دائمي کابینه ده؟ یعنی دا دائمي کابینه ده؟
نه نه نه، د ما د خبر نه باید منفي برداشت ونه سي. تکراروم، وخت اکس ده، نامعلوم ده. دا د امیر د فرمان او د عزل تعزیل انتخاب او د تصویب په ارغونیت باندې رامخته کیږي. اما داسې نه ده لکه د جمهوریت نظام او د جمهوریت تعریف. په جمهوریت کې زه درته تعریف کوم. جمهوریت هغه نظام ته ویل کیږي چې د خلکو په رایه رامنځته سي، اکثریتو په اساس باندې ولسمشر وټاکل سي، هغه آزاد شفاف عادلانه او پاک رایې وي، او حکومت درې باید تعریفونه ځان درې اجرایوي قوې باید ځان ته ولري، مقننه، اجرایه او قضایه. په دې بنیاد باندې خپل اساسي اهداف تعریف کړي
او دیو تاریخ پر بنیاد باندې مرحله په مرحله مخته ولاړ شي، د سیمایزو د نړیوالو هیوادونو سره په تعامل کې ور داخل شي. اما دا تعریف امارت ته نشي تطبیقولای او د تطبیق وړ هم نه ده. دا ګډونوال کړي
دلته
تعریف هغه تعریف
تلاشه
کولای دا به دوی
نه. البته نه، د علمی ظرفیت خبره نه ده. د دې خاطر چې مدون قانون نشته چې څوک وایي چې د دغه قانون په اساس باندې د طالبانو امیر المؤمنین ټاکل شوی دی، د دغه قانون په اساس باندې د دوی کابینه ټاکل شوی ده. باید یو قانون وي که د طالبانو دغه مشر نه، مثلا که د طالبان مشر مړ شي، د قانون کومه ماده حکم کوي چې څوک به مشر کوي؟
موش قانون شریعت ته، شریعت ته مراجعه کوو. د امیر المؤمنین صاحب د فضل حافظ الله احیانا وفات مرستیالی دو مرستیال، یو مرستیال لري، هغه مرستیال دو مرستیالان نور لري. لکه د رئیس الوزرا په مریضی کې تاسو ولیدل چې کله دای مریض شو د خپل صحت مندی لپاره
رئیس د او بخشي ستاسو خبريال په صفت د پښتنه کوم دی هیبت الله خون مرستيال څوک دی چې د زیناس سیبوي؟
ملا محمد حسن اخون
په رسمي شکل خو نه دی اعلان کړی چې د مرستيال دی.
کچیر ته اکثریت علما له بیات وکړي هغه شران رسمي مرستيال څوک
نه کوکی وکی کنه، یعنی یو هغه پات ده. مننه.
دا کار سوای ده. دو جرګی رامن سولې په کابل کې د پولی ټکنیک جرګه کې زورګونه علما او ګډون درلود او دا بیات وسو،
خو په رسمي شکل نه دی اعلان کړی کنه. یعنی مثلا چې کله د مولا محمد حسن د اخوند په باره کې رسنی راپور ورکوي، د سنوي چې دی مولا هبت الله اخوندزاده مرستيال دی یا دغه معاون دی، یعنی په بله
کچیر اجازه راکې دلته وس امیر خپل ماوینین تاکي. کله چې امیر خپل ماوینین وټا کله هغه شران جواز لري چې د په ځای باندې ټول مسولیت د حکومت
په وځي. مننه مننه تلار صاحب.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
جنبا سب تاسو ته راځم، د دې له خطره چې دا بحث هم بیرته سر راغونډ کو. دلته ستونزې په دې کې دي چې یو شمېر افغانان له اوسني افغانستان له حاکم نظامه د باندې پاتې دي، او دا کم شمېر هم نه دی. او په د تلاش سب د طالبانو د حکومت په پلوي باندې دا خبره کوي چې د دوی حکومت سرپرستی دا معنا نه لري چې د دوی په ځای به، یعنی لکه څنګه چې توضیح کړله چې اوس بیا ماته ونه وایي چې زه نه شوم پیپوی. جنبا صاحب ستاسو نظر اخلم، دا قصه به نو څرنګه روانه وي؟
مننه ښاغلی شبیر. نه هیله کول داسې ښه نو مونږ خو دلته لیکچر واورېده که نه، چې جمهوریت څه دی، امارت څه دی، تاید مونږ به د لوړې زده کړې باندې مونږ چلیپا وکاږو. خیر، د څه ربه لیکچرونه واورو او دغه تناقضات او دغه غیر علمی خبرې به دلته اورو، یو څه به زده کوو. په هر حال ټول ژوند زده کړه ده، نو څه وکړو، مجبور سو چې واورو. دوستان فعال خبر دی کې د شیبر سے محترم چې هغه چې زمونږ خور هم او هغه خور کې نه ده، هغه خور ده، هغه تاسو نه د چا نه ټیټه نه ده. هغه هیله ده چې انساني کرامت ته احترام وشي. هغه مونږ او تاسو غوندې مساوي او موجود دی، هغه خزینه موجود دی. ډیره مهمه ده ځکه چې دغه د دوی ځینې دوستان هغه موقف ښیي چې دوی ښځو ته په کومه سترګه ګوري. هغه زمونږ خور ده، مونږ غوندې مساوي انسان ده. دی یو بل دا چې هغه چې تاسو اشاره وکړه، زمونږ خور هم اشاره وکړه، کله چې یو قانون شتون ونه لري جناب شیبر صاحب، دغه شیان به په دغه ترتیب چې د هر څه غواړم زه امیر المؤمنین یم، ستا ماوینین څوک دي؟ بیا به زه ماوینین خپله ټاکم. ماوینین قانون ټاکي. زه خپل په زړه زه څوک یم چې خپل په زړه څوک وټاکم؟ دا قدرت ماته چا راکړی دی؟ قانون باید ته تنفیذ کې، د قانون په چارچوب کې ته باید اول خپل وټاکل شي، بیا د معاونین وټاکل شي، بیا د کابینه وټاکل شي، بیا د هغوی معینان وټاکل شي، همدغسې لاندې تر آخره پورې. دا قصې دا چې راشه امارت څه دی او راشه جمهوریت څه دی، دا لاړ شي هلته هغه کوڅو کې چاته قصې وکړي. هغه سیستم چې طالبانو ایجاد کړی په افغانستان کې جناب شیبر صاحب، دا په دنیا کې ساری نه لري. دا منحته سیوکراسي ده، طالبانیزم دی، دا یو طریقت دی.
یو طریقت دی چې چا دوی ته په غوږ کې ویلی دی تاسې لاړ شئ د صدر اسلام نه تر اوسه پورې د المغرب نه تر مالیزیا پورې تاسو که د دغه شی یو نمونه پیدا کړه د دغه شی چې دوی جوړوي دغه شی چې دوی په افغانستان باندې تپي که تاسو د دې څرک پیدا کړه د عربستان سعودي چې زموږ پکې حرمینو شرفین شتون لري هغه ځای ته لاړ شئ وګورئ چې نن تغییرات هلته ګورئ د تفکر سیاسي تفکرات هلته ګورئ ترقي ګورئ د ښځو ګډون پکې ګورئ نو دغه شی چې دوی جوړوي جناب شیبر صاحب دا هیڅ سیستم د اداري دولتي نه دی دا یو طریقتي سیستم دی دوی ډېر زیات مشکل لري قانون سره مخصوصا لیکل شوي قوانینو سره ډېر زیات مشکل لري ولې لري ځکه چې دوی بې سواده ځکه چې دوی دغې ته پابندي نه ګڼي یو مکلفیت خپل چې قانون ولیکي ولې د قانون نه تېښته کوي ولې د قانون نه ځانونه بچوي ولې په یو چارچوب کې انساني قوانینو کې اسلامي قوانینو ته ځان نه راخلوي چې تاسو مسؤلیت پذیر اوسېږئ
مننه جانبار صاحب
ګورې جناب شیبر صاحب یو دغه د دولت وظیفه څه ده دغه دولت وظیفه په دې نه ده چې حاکمیت وکړي چې په تا باندې امر او نهي وکړي د دولت وظیفه دا ده چې تاسو خدمات اراده او مونږ چې کا امیر المؤمنین دی کا وزیر دی دا زموږ مزدوران دي دا زموږ چارواکي دي چې موږ ته باید خدمات اراکي موږ دوی الته تاکو نه دا وی نه زه نعوذ بالله زه د تختن تعالی نماینده یم چا تاکل نه یم ځکه چې دا خو امارت دی ها زه تاکل یم د پاس نه تاکل شوی یم او په تا باندې امر نه کوم څه چې درته وایم هغه به کوي زه وایم چې نه تکه قوت لري کته پوهه لري تکه نفوذ لري دا چې خلکو ته لاړ شو صحیح ده زه ته به امارت جوړ کړو زه مخالف نه یم زه د یو افغان د یو انسان په حیث زه مخالف نه یم د سیستم سره چې هر نو ولري خو راځه دغه اراده د خلکو تمثیل کړو دغه حق د خلکو نه واخلو د څه شي نه ډارېږي ځان ته وایي چې زه داسې کوم
مننه جان باسب مننه
سختن سلام تا سره دی
بله مننه جان باسب
چې زورایي ګیری
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لاله بیا هم ډیر پیغامونه را رسیدلی او څوبې بیا هم زه له نور اوریدونکو سره شریک کړم. غزنوی په اوشت پیغام را لیکلی دی او په یو برخه کې لیکي که بهرنیان لاس واخلي او موږ افغانان په آرام پریږدي بل ستونزه به نه وي. مسافر په نوم باندې یو لیکلی دی سرپرسته اداره 100% کامیابه ده. انس محمد لیکي کابینه مشتک و مشته امنیت راوسته دی. نور ډیر پیغامونه در رسیدلی له دوی ډیره مننه کوم خو وخت هم اجازه نه راکوي ور بشم اغلی خوګیانی ته که ساسو نظر واخلم د دې خاطر چې دغه ستونزې چې د افغانانو ترمنځ دي په ځای د دې چې دغه اختلافات تر رالنډ شي وروس پروس دغه اختلافات د افغانانو ترمنځ زیاتی شي هغه افغان چې په استرالیا کې دی هغه افغان چې په جنوبی امریکا کې دی هغه افغان چې په کابل کې دی د دوی نظرونه باید لږ تر لږه سیاسي اختلافات په ځای لیکن د وطن په برخه کې باید د اختلافات سره راکم شي اغلی خو ګڼې ستاسو نه سره
دوی پات راکینی او خپل نظریات شریکی او عمده ټیکی د اختلافاتو دا بد ورو ورو نیسی او ټیکی دا کټا کارونی شنو امداغه سي اختلافات ضرور پات کیږي او رسپراتو ان مخالفتونه ډیږي د دې بځای چې دا وطن د جوړېدو خواته وو د اورانې دوه خواته وي نوخه خبره دا ده چې طالبان دا کار کوي د ناستې زمینه برابروي نړیوال دا کار کوي نړیوال سازمان دا کار کوي باید دا کار وکړي د ناستې زمینه باید برابر کړي کنفرانسونه باید جوړ شي افغانان باید دعوت شي دوم باید دعوت شي او هغه نقطې چې موږ اختلاف پې لرو د دوی سره دوی د موږ سره پې لري باید بحث پې وکړو او د حل لار وکړو.
مننه تلار صاحب څرنګه د دې له خاطر چې د افغانان سره یو ځای شي او په راتلونکو کلونو کې په کابل کې د واکمن حکومت په کابینه باندې هم اعتراضونه نه وي اختلافات بیل خبره ده لیکن عمیق اعتراضونه باید لمنځه لاړ شي حل لار تاسو څه وینئ؟
اختلافات لرو ولې وطن نه ورانو؟ موږ اختلافات لرو ولې ملي منافع د پښو لاندې نه کوو؟ موږ اختلافات لرو اما شریعت دین اسلام او انسانیت باید د برنامه راست یا په اولویت کې وي. که جانبا صاحب د پخوانی چارواکو تعهد او مسلکی توب شي، هغه چارواکی چې مسلکی و او هغه جالی ډیپلومونه د غرب نه اخیستي وو او د هر سفارتخانې رول ته ګډېدل، هغه دې ما ته راوشي چې د وطن ته یې څه خدمت کړی ده. اوس افغانان در بدر، اوس افغانان مړۍ نه لري، زیربنایي پروژې نه لري، په میلیاردونه ډالر یې غلا کړل. دوی اوس په خارج کې ناست دي او د غلام په صفت باندې حتی هغه خپلو خارجانو سره هم بحث نه شي کولای، دا خاطر چې ده خپل وطن او خپل مور ته خیانت کړی ده. وطن خو د مور حیثیت لري، نو چا چې خپل مور ته خیانت وکړي
خیر خو دا خو تلاش بیا بم کلی خبره به نه کوو، کلی خبره به نه کوو. په هر حکومت کې، په هر نظام کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې، حتی په هر کور کې سم خلک هم شته، ناسم خلک هم شته. مهرباني خپل بحث ته دوام ورکړي.
اوس راځو دې ته چې موږ څرنګه وکولی سو د اختلافات عمده حل کړو او یو فضا د صمیمیت وطن جوړونې په افغانستان کې رامن. دا محترمین چې د افغانستان د جغرافیا څخه وتلي دي او د افغانستان په نظام باندې زهر پاشي، دوی دې هغه عمده خواستونه او خپله دوی دې هغه کمیسیون چې اسلامي امارت ټاکلی ده او په سلګونه کسانو په لسګونه کسانو ورته راځي، امنیت یې مسؤون ده، جایداد یې مسؤون ده، سرمایه یې مسؤونه ده، اوس مشخص یو منظم کارت هم ورکوي چې څوک مشکل ورته پیش نه کړه او د اسلامي امارت مجاهدین یې ساتنه هم کوي، آزاد ګرځي په هر کوڅو کلیو بنډو کې. دوی دې تشریف راوړي د افغانستان خاورې ته او د افغانستان نظام ته، خو دې واکمنۍ صلاحیت او د مسؤلیت او د هغه څه غوښتنه دې نه کوي چې دوی پاتې کې راغلي دي او یو مشروط او ناکامه اطلاعنامه یې ترلاسه کړې ده. ولې شل کالونو دا مسائل ثبوت کړل، دې د هر وزارت فکتور درته یادو او د هر پالیسي میکر بګراوند یې درته یادو. د اسلامي امارت مشران افغانان دي، پلار یې افغان ده، نیکه یې افغان ده، جد یې افغان ده او هر یو تذکره په لاس لري او د دې خاورې دي. هغه کسان چې دوی مسلکي بولي او وایي چې دا نظام یې جوړوي او ډیموکراسي یې راوسته او یو د اشغال دپاره یې زمینه برابرول او اشغالګران یې په غېږ کې نیولي وو، هغه د لطف وکه اوس چیرې دي؟ دا میلیونونه ډالر
ته دلته مننه. خیر خو بیا هم له افغانستانه په دې کې هیڅ شک نشته چې ډیر مسلکي کسان وتلي دي، د دې وطن سرمایه ده، په دوی باندې پیسې مصرف شوي دي. صحیح خبره ده، دا خبره هم په ځای ده. په د بشر د حقونو په راپورونو کې دا ثابته شوې ده چې یو شمېر کسانو په دې خاوره کې فساد کړی دی، اغلاوې یې کړی دی، چورې یې کړی دی، خو مسلکي کسان شته، په دې کې هېڅ شک نشته. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، دغه د چک جمهوریت تر څنګ په جرمني کې لږ تر لږ زه په شخصي حساب باندې پیژنم چې څومره متخصص افغانان شته چې هغه د دې خاورې په درد خوري، د دې وطن په درد خوري. بله،
دې کې شک نشته شبت صاحب، دا کسان چې د موږ مسلکیان دي او په درد بخوري، اوس افغانان افغانستان او د دوی مور په کړاوونو کې مخامخ ده. تشریف دې راوړي، ماته دې راوون غاړي.
خیر خو دلته نه، دلته نه نه، دا خبره هم ممکن تر یوه حده پوری سمه وي. ستاسو خبره خو تر ډېره حده ځکه نه ده سمه. فرضاً یو څوک دی په جرمني کې متخصص دی او دی چې افغانستان ته صرف د امنیت د خوندي کېدو ضمانت ورکول کېږي، نه د کار یو شی خو به دی خوري. جان باسب، ایدې له خاطر چې دا بحث وروستیو دقایقو ته رسیدلی یو، ستاسو نظر واخلم څرنګه کېدی شي چې دغه خواره واره افغانان سر رانږدې شي او په یوه ټغر سر راټول شي او دغه اختلافات چې ورس په ورس په زیاتېدو دي دا سر راکم شي؟
بالکل، هر د سلیم شعور خاوند افغان همدغه غواړي. مغلی شبر خو ګوري، دغه کس چې دلته راځي د طالبانو ننګه کوي، که طالب دی یا طالب پلوه دی، زما د توندو خبرو حوصله نه لري. ما ته وایي دا مغزي مشکل لري، فکري مشکل لري که نه؟ یعنی زه عصبي لیونی دی جوړ،
دی زما غوندی دی او معتدل انسان چې نه په فارم کم چارواکی دی نه کم صلاحیت نه نه کم د افغانستان یو کیګنی بی ځای کړی نه ده خو د طالبانیزم سخت منتقد او په دلیل زما حوصله دی نه لګي ما نشي تحملولی په یو پلاتفورم کې یو رادیوي پلاتفورم کې نو تاسو اوس فکر وکړئ ښاغلی شبر که زه فزیکي لاړ شم کابل ته خدای شاهد دی چې د میدان هوایي نه ولاړ که زه ژوندی تیر شم دا دروغ جن دي پوهېږي دا دروغ وایي دوی دوه مخي دي البته طالبان ښیم دا ورور به خپل انقلابي فکرونه به لري هغې سره زه کار نه لرم ګوري مهمه خبره دا ده شبر صاحب چې باید افغانانو سره پراخ دیالوګ رامنځته شي پراخې خبرې اترې رامنځته شي هغه دوه سوه درې سوه کسان چې په غلو غلا کې په فساد کې په تالان کې په چور کې ښکیل دي زما هدف هغوی نه دي تاسو هدف هم هغوی نه دي دوی دي دغه د هغه نه دغه د ځان پوونې نه دغه 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 کاذب غرور او تکبر نه دي راکته شي د دولت اداره دا د ملا پار نه دی ملایانو ته موږ احترام لرو موږ مسلمانان یو خو داسې طالباني طریقتي اماراتي دي نه جوړېږي چې هغه هېڅ معنا نه لري افغانستان کې هغه چې تاسو وفرمایل په زرهاو په لسهاو زره متخصصین دي چې هغه افغانستان ته راځي زه دغه اول خپله راځم او زه دغه امنیت د طالب نه نه غواړم ولې باید طالب ما ته امنیت راکړي ولې طالب څه کاره دی طالب څه کاره دی چې ما ته امنیت راکړي قانون یې باید ما ته راکړي شیبر صاحب پولیس یې باید ما ته راکړي ولې باید زه کوم زیر کاغذ لاس کې ولرم ولې باید د کمیسیون ته لاړ شم زه باید راشم افغانستان ته خپل وطن ته د بل فکر سره نه د تخلیبي فکر سره انتقادي فکر سره اصلاحي فکر سره ولې ټول شیان دي قبضه کړي دي زه خو توپک نه لرم توپک سره نه ځم خو دوی زور وایي افغانستان هغه وفاق ته نه رسېږي شیبر صاحب دوی باید پرېږدي د مختلفو نظریاتو خلکو ته موقع ورکړي دا پاکستان د دوی ډېر نږدې دوست چې دوی اوس ترې لږ منکرېږي چې دروغ وایي بیا هم که نه هغلته خو هم احزاب دي که نه اول مبارکي وایي هغه خلیفه ته چې دوی په خلیفه نوم په یادوي اردوګان ته اولین کس څوک مبارکي وایي همدوی ورته مبارکي وایي خو هلته پنځه شپږ حزب سیاسي فکر د تنوع د فکر ده ولې ما نه پرېږدي زه طالب نه کېږم
مننه جانباس
نه کېږم زه غواړم په افغانستان کښې شاهي مثلا داورم زه په افغانستان کښې زه غوث جانباز په افغانستان کښې د شاهي سیستم طرفدار یم زه غواړم دې ته کار وکړم طالب ما پرېږدي دې کار ته
مننه جانباز صاحب
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اغل خوګانی نظر و اخلم د تاسو مخکې دا وړاندیز وکړو چې د افغانانو د یو ځای کېدلو د افغانانو یو ځای کېدلو له خطره په کار ده چې جرګه وشي خبرې وشي نه پوهېږم څه تخنیکي ستونزه داسې اواز اغل خوګانی سره اورو
زما آواز لري
بله مهرباني
اول خو تلاش صاحب ته په ډېر احترام سره زه باید ورته واضح کړم چې زه اوس هم له افغانستان کښې یم کله ننګرهار کښې یم کله کابل کښې یم او هېڅ ډول یعنی مونږ که مسله نه ده اغوستې د نظام په دفانې مګر دا چې د ښځو حق هم پایمال کړی د ښځو حقوق هم اغوستي دي د ښځو نه م د تعلیم حق اغوستی دی د ښځو نه م د کار حق اغوستی دی د ښځو نه م د سیاسي مشارکت هغه اغوستی دی د یعنې د مرګ تر ساته د هغه ګرځې جګوم دا د افغانستان او د ښځو حق دی په ما باندې چې باید دو غږ جیکم او نړیوال ته هم ورسوم او تاسو غږونو ته هم باید ورسوم چې دا ظلم دی د افغانستان د ښځو سره او بیا مې ورته وي چې یوازنۍ لاره همدا ده چې کښېني طالبان دی باید افغانستان د خلکو سره که هغه دننه دي که د باندې دي باید سره کښېني او په هغه عمده ټکو هغه عمده ستونزو چې اختلافات یې دا باید حل کړي که دوی دا فکر کوي چې نه همیشه به مخ مونږ حاکمان وسلوزو همیشه افغانستان خلکو باندې مونږ حکومت ته وو ځکه دلته دوی انتخابات نه مني چې یو بل مشروع حکومت نه سره شي نو دا یې د حل لاره نه ده ډېر دوام وکړي دا د دوه کاله درې کاله نهایت یې پنځه کاله ځکه دا د افغانستان خلک دا د افغانستان ښځې دا د افغانستان ځوانان هغه ځوانان نه دي چې هغه شل کاله مخکې دوی لیدلي وو اوس دو ټول هغه د نوې تکنیکي سره بلد خلک دي د ټول دنیا سره وصل خلک دي یعنې هېڅکله یې نه شي زغملی نو زه اوس هم په دې پوهېږم چې همدا اوس زموږ ډېر ځوانان په دې چې اته ویشتم د اسد ورځ لمانځلی ده تهدید شوي دي نو دا هر څه سیاسي زندان کښې وختل د افغانستان د خلکو لپاره ډېر ستونزمن دي ولو که هغه زه اوسېږم یا بل څوک اوسېږي
نو دا په دې معنی ده څوک چې مثلا وطن پرېږدي یا لاړ شي دوی په لسو بدو الفاظ باندې هغه ستایي. یو سړی چې وطن پرېږدي هغه به د ډېر مجبوریت پرېږدي. زه په دې وطن کې څوک هم چې زما لور بې سواده شي.
او دیتا څوک باید جواب ولري خو جواب نه لري. تلاش سب استاسو نظر واخلم دا چې لنور افغانانو سره تاسو کسان مخکې دا خبره وکړه چې خلک دې درشي، خو اغلی خوګنی دا خبره وکړه او جانبا صاحب هم دا خبره وکړه چې کسما لور بی سواد وي نو پاغه وطن کې به زه څه کوم. که ستاسو نظر په لنډو واخلم.
شبت مبارکه دا منم در سره او شریعت اسلامي امارات فارواسی دې سره خلاف دي چې د افغان د سلاده کاتي او د خپل حقوقونو څخه مرسي او رانده کانوي. اما دلته یو سلسله تخنیکي او اقتصادي مجبوریتونه دي. تخنیکي مجبوریت د نصاب ده، تخنیکي مجبوریت د سنف ده، تخنیکي مجبوریت د مسلین اصحاب ده.
تلاش سب بخشنه فکر نکوم چې په دې برخه کې د دلایل وړاندې شي چې د دفاع وړ وي. که د اقتصاد مشکل نو هلک ته ولې نشته، که د صنف مشکل ولې هلک ته نشته، که بیا په ټول افغانستان کې دا مشکل وي ولې فرضاً په یو ولایت کې دا مشکل نه حل کوي، ولې مثلا په کابل کې د هلکانو یو لیسه ولې نجونو ته نه اختصاص، نجونې خپلې هم لیسې لري، د نجونو لیسې چې هغه صنفونه لري هغه بیخي بندې دي. عایشه دورانی لیسه بنده ده، ملالۍ لیسه بنده ده، د نورو لیسو نومونه رانه غلط نه شي، بریام لیسه بنده ده، خو دا لیسې خو بیخي قلف ورلیدلې، منځ کې څوک هم نشته، نو د صنف مشکل ولې شته؟ یعنی فکر نه کوي چې
هدف دا ده تخنیکي د نصاب ستونزې دي، تخنیکي د یونیفورم ستونزې دي، تخنیکي یو مسؤول چاپېریال غواړي، ترانسپورټېشن غواړي چې کور ته ولاړ شي، دې سره هیڅ اما د پخواني نظام په افاق باندې
خیر دا خبره هم سمنه ده. و تلار سب دا فرضاً یا عمومی حکم وکی چه اکثریت پا افغانستان که پو میلیونون جونی مکتب تطلی او چطوه چه اکثریت معتاده وی دا خو هیڅ څوک هم تاسو سره نه منینو.
یعنی دا برنامه سیستماتیک روان و او دا نظام ډیر سخت د مشکل سره مخامخ و او یو فرهنګي فاجعه رامنځته کړل. موږ الحمدلله مسلمانان افغانان چې د خاورې او شریعت او دین او قرآن تاسو منئ زه منم او زما مخالفین هم زما سره منئ راځي په هغه باندې حرکت وکړي چې راته ویایي.
ما نه تلاش صاحب بس نور وخت اجازه نه راکئ. په دې هیله چې په ډیر لنډ وخت کې همدغه مشکل حل شي. دا مشکل نه افغانانو ته د منلو ده، نه نور اسلامي هیوادونو ته د منلو ده، نه نړیوالو ته د منلو ده. او لکه څرنګه چې تاسو وویل چې ستاسو په ویناف چې په طالبانو کې اکثریت ته دې پلوي دي چې دا د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، له همدې سره به دا بحث راغونډ کړو. تلار صاحب له تاسو څخه، اغلی خوګانی له تاسو څخه، او جانباز صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم.
کرا شام لنگی شاف وبان